زي کتلسیمیا ناروغ وی کنه درې میاشتې وروسته ځوانان درې میاشتې بعد ځوانان زی وینه ورکوي. تر اوسه لا لګیا یو، خو هغه ډار چې پخوا وو د وینې د ورکړې د ځوانانو، اوس به فکر نه کوم که داسې خلک پیدا شي په مشرقي کې، خصوصا د اکثر ولایتو کې چې هغه د وینې د ورکړې د ډار وکړي.
راحت ګل زیارمل وایي د ژوند خیریه ټولنې یو هدف همدا و چې ځوانان د وینې ورکولو ته وهڅوي څو د نورو اړو انسانانو ژوند وژغورل شي.
هدف مو دا و چې د وینې ورکړې دود عام کو او خلک د دینه ونه ډار شي چې یو ناروغ ته په وینه ورکولو سره د وجود کې کمزوري احساس رامنځته کیږي، بلکې خلک وینه ورکي. او دا فرهنګ اوس تر ډیره عام دی. مثلا کال وړاندې چې موږ ته څومره زنګونه د وینې د ورکړې لپاره د راتلل د وینې اخیستلو لپاره، اوس هغومره زنګونه نه راځي. اوس یوازې موږ منفي ګروپونو ته چې په افغانستان کې کم پیدا کیږي پوره رسیدګي کوو، او مثبتو ګروپونو په اړه د خلکو ذهنیتونه مثبت شوي دي. خلک خپل ناروغ ته خپل وینه ورکوي. د دې منځ کې ډېر ډېر داس خاطرې هم دي چې زینو خلکو به خپل ناروغ ته وینه نه ورکوله، لیکن مونږ ته به زنګ راوهه چې زموږ ناروغ ته وینه پیدا کړي. بل اخره اوس عامه ذهنیت دا ده چې باید خلک وینه ورکړي. شروع مونږ د خپل رګ نه کړی دا، زموږ د ژوند خیره ټولنې هر ځوان په څو څو ځله وینه ورکړي دا، اوس الحمدلله د وینې ورکړې فکر ذهنیت عام دی.
آیا د وینې په ورکولو سره د انسان وینه کمیږي یا یې صحت ته تاوان رسیږي کنه؟ د وینې ورکول څه ګټې لري او که ځوانان غواړي چې وینه ورکړي کوم مسایلو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه مو په جرمني کې له میشت افغان ډاکتر نجیب الله جلالزی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، ځینې ځوانان فکر کوي که دوی وینه ورکړي نو وجود ته به تاوان ورسیږي یا به یې وینه کمه شي، نو په دې خاطر وینه نه ورکوي. آیا رښتیا هم داسې کیږي؟
یو روغ انسان چې کومه ستونزه ونه لري، ناروغي ونه لري، د کولای شي وینه ورکړي. د ته په معین مقدار سره تر 500 میلی لیتر، هغه یو نیم لیتر چې اده اکثر دي چې په یو سړی په یو وخت کې دا وینه ورکوي شي، تر دې زیاته کېدای شي بیا په دفتن په وجود کې فشار راسي. د انسان په وجود کې په نورمال صورت سره د باید مخکې ولې چې 15 لیتر وینه موجوده، نو په دې خاطر د یو اوسط کېدای شي یو څوک لوی وي لږ زیاته وینه ولري، یو څوک جسامت وړکی وي هغه کمه وینه ولري. دا فرقې خو زه اوسط تاسو وایم. دا کله چې یو سړی وینه ورکي خاص تاوان نه لري. ما خپل هم وینه ورکړې ده، شاید تاسو هم ورکړې. ډیر کسانې کومه خاص ستونزه نه لري، خو طبي خبره ده چې وینه ورکو یو اندازه د وجود مایعات کم سي. دفعه تم جګیده کې د سر و سرخي غم کې زیات وینه څوک ورکی یاد لیک ضعیف احساس وکي، خو دا ډیر لاند ده، بیرته بر طرف کیږي. کومه خاص ستونزه نه لري، نو وجود ته کوم خاص تاوان نه پیښیږي. نورمال سړی ته چې وینه ورکي.
ډاکټر صاحب، نو د وینې ورکول څه ګټه لري؟ یعنی که یو څوک وینه ورکوي د هغه وجود ته به څه ګټه وي؟
ګوره، په نورمال صورت سره یو روغ سړی ته وینه ورکول کومه ګټه نه لري. یوازې ځینې ناروغۍ دي چې د سږو ناروغۍ دي یا مزمن نور ډولونه هم شته چې په هغه کې وینه زیاتیږي، لکه په هغو کسانو کې چې په لوړو ارتفاعو کې ژوند کوي، هلته د اکسیجن سطح ټیټه ده، د هغو په وجود کې د وینې کرویات زیاتیږي، هیموګلوبین زیاتیږي. نو دوی د ډاکترانو په توصیه وینه ورکوي، وینه باسي. هغو کسانو ته ګټه لري، ضروري ده. نور نورمالو خلکو ته وینه ورکول کومه خاصه ګټه نه لري، لکه تاوان چې نه لري ګټه هم نه لري. اما ګټه یې دا ده چې موږ په یو جنگ ځپلې هیواد کې یو، موږ خرابې پیښې لرو، موږ ناروغان لرو، موږ نور خلکو ته چې په خرابو پیښو کې ټپیانېږي، نو د دوی لپاره موږ باید وینه ورکړو. دا یو ضرورت دی، په دې اساس یې ګټه شته.
یو ځوان که غواړي وینه ورکړي په څومره وخت کې کولی شي؟ مثال وینه ورکړي د یوې وینې د ورکړي او د بلې ترمنځ باید څومره فاصله وي؟
د وینې جوړښت په درې څلورو میاشتو پورې دا اجرات نوي کیږي. که یو سړی په درې میاشتو کې یوارې وینه ورکړي، بالکل دا کېدای شي. په شپږو میاشتو کې خو بالکل عادي خبره ده، کولی شي سړی وینه ورکړي بدون د دې چې وجود ته هیڅ کوم زیان پېښ شي. ضرورت په وخت کې درې میاشتو کې هم سړی کولی شي وینه یوارې ورکړي تر نیم لیتره. په دې نورمال سړي ته ستونزه نه پېښېږي.
کچیر یو ځوان کله وینه ورکوي نو د وینې له ورکولو وروسته هغه باید څه وکړي چې دی بیا هم د پخوا په څیر روغ وي؟
د وینې ورکولو وروسته ځکه یو حجم یو مقدار کمیږي، نو دفتا که مو داسې اوچت وغواړو په پښو ودرېږو کېدای سي سر وګرځي، احساس د ضعفیت شي وکړو. نو دا خبره ده چې لږ په کراره او د مایاتو خوراک جوس دا هر څه چې وي دا ښه خبره ده چې هر څه مایات وي سړی وڅښي. نور میوه، تازه میوه، اوسپنه په ترکیب کې ډېره لري، د دې خوراک ډېر ښه ده. دا جوسم چې زه وایم د تازه میوه جوس کوو سي دا ښه خبره ده. نور یو څه مایات وڅښل سي استراحت که ضرورت وي وسي، هغه په دې پورې اړه لري چې سړی څومره ځان ضعیف احساسوي او که نه ډېر زیات ستونزه نه پېښوي. نو کومه خاصه خبره هم نه ده، ډېره لویه خبره هم نه ده د وینې ورکول او د یو انسان ژوند ژغورل، خو ډېره لویه خبره ده چې موږ چاته مرسته وکړو. هغه په صورت کې چې موږ ته په مقابل کې هیڅ کومه ستونزه نه پېښېږي، نو دا یو مرسته ده. د دې شي بالکل طرفدار یم چې موږ د اړتیا په صورت کې هر شخص ته وینه ورکړو او دا باید موږ ټول وکړو.
درنو اوریدونکو، دا د دیونه د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهې په څه ده او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډیری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی نارامه کړي. تواخان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغات شوې ده او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا او نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اورېدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو که متوجه شوي یاست، له تېرو 30 کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همداغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې اوسه شاته ولاړو، اماني دوره یې ډېر څه بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. د داود خان په دوره کې موږ ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې. هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د پلمې په توګه او د مشروعیت په توګه باندې طالب تراګرو نیولي وو، د دې پلمې او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم، د افغانستان له نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري. اذهان ډېر تنظیر شوي دي. څوک نشي کولای چې یو څه تعریف کړي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروڅکي. په دغه وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوی ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان
نارامی او نارامی هم لروانی اړخ ده. ډیر کله د حکومت مخالفان یو وړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. جګړې مهمې بیلګری په دې ورسوي کې چې شوی دي. حکومت په هر ولایت آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لږونه وایندویان دي، ولی نشي کولای شي دا د تبلیغاتو مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرام کوي.
خلک ځکه متاثر کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتمنیو چورو تالانه ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به، ولې دا د رواني جګړې اخی موږ نشو بللی، ولې دا د وحشت بیلګې دي چې هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پیچې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوه مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. وګورئ طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زم من هیڅ خبریال اون دې ماته بې وشني بې ورانۍ به هیڅ خبر نه دی راکړې، ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاست په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې په اصطلاح ویندویانو چې مخکوټې ویندویان دي، دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانۍ او د وژنې اطلاعات ورکړي، ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت او مسؤول حکومت
زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم. اطلاعاتو ته به وروسته راشو. تاسې به کتلي اوسې په دې وروستیو کې جګړو ته پام وشي، که د ولسوالۍ د سقوط موضوع ده که نورې موضوعګانې دي. په لومړیو کې په د حکومت ویانتویان غلي آن ساعتونه وروسته او آن ورځې وروسته راځي، بیا یو غبرګون ښایي. دغه
په دې برخه کې زه نیمګړتیاوې درسره منم. په ځینو برخو کې به زموږ ویندویانو سالنګاري کړي، پر وخت به یې اطلاق نه یې رسولي، ولې هغه څه چې واقعیت په هغه جګړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي تروریستانو سره یو ځای مټې دې ته رابډولي وي چې لغمان ته سقوط ورکړي، ولې نن کې مره د افغانستان امنیتي دفاعي قوه او هغوی ته ډېر ځپونکی ګزار ورکړي. یعنې نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي، ولې دا د دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي وو او هېڅ شی وجود نه درلود.
مینهپال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعاتو په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشر یاستئ. معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې څه هلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ په 80% د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعاتو رسوي چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی، که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دي، آنلاین مطبوعاتي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منم چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان به په ځینو برخو کې ناغېړۍ بې کړې، ولې دا ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هره ورځ کار همدا دی چې مور اطلاعاتی دستگاه فعال کو، بسیج کو، او هغه دې ته آماده کو شي هر وخت مطبوعاتو پر چوپړ کې وو.
یو بل مسولیت دلته راځي کیږي د اطلاعاتو نه بیا ته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام نسل ساتنې او همدارنګ د دفاع مسله نیوه کده غدا چې هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي پټول کې براس کې استي په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه کړي، او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېخني، او یا هم ځین نور مسائل رامسته شوي دي چې دوی تر ډیره چوپ پاتې شي. مثلا
ویاندویانو ته ویل دي چې د کجرات باندې خبرې وکړي، فاتح خبرې وکړي، دا وایي چې په ستراتو باندې د افغانستان نظام د افغانستان خلک دې ته نه پرېږدي چې هغه سقوط افغان دې ته آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته راوګرځي، او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي بېرته دلته راشي او دوی یا د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت د افغانستان د حکومت سره دی او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی، هغه د دې نظام په ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې، دا بې ساري دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي دفاعي قواو څخه د ولس د ملاتړ پاره باندې پاس کولی شو. بېساري دي چې په تاریخ کې ډېره کمه بیلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي دفاعي قواو حمایت او ملاتړ کوي او په هغوی باندې ویاړي، دا هم بېساري دي. د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن ټول دلایل بدی دي چې دا نظام قوي دی، دا نظام ځواکمن دی. هو طالب شل کاله یوازې په همدې کې تېر کړل شي، کوم پل پل چک والوتې، کوم تعمیر ونړۍ، ښوونځي اوس وځي، ښوونکي ووژني، روغتون ونړۍ، د افغانستان د خلکو زراعت او کروندې بېچارې کې سبیل ګیا ارغنداو دی چې له دغه ورو پاتې طالب بل څه لري څه اجنډا لري. ما ته تش په شلو کلونو کې ویلی سي چې طالب دې تاسو خبریالانو ته ګیله وژني، ګیله ورانې ما چې بل کوم پیسې درکړي، بل کوم کار طالب کړی دی، تاسو همدا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګورئ. تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې اپرار ځای چې طالب هجوم راوړي، ولس حکومت ته پناه راوړي. نو په دې معنی چې دا نظام د خلکو دی او طالب دې له وحشته بل هیڅ نه پیغام لري نه کومه برنامه.
نو په ځینو مورو سه پښتنه هر ننګونه تر شا یو فرصت لري. سړول کولای شو هغه منفی تبلیغات چې کیږي هغه په یو داسې لوري باندې راواړو چې د خلکو رواني امنیت خوندي شي، او اوشي کولای چې لک تر لګه په آرام ژوند باندې که خوانځي ته ځي که یا خپل کار ته ځي، ل رواني اړخه تر شا د تبلیغات یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په خډه ول مخته یوسي.
نظام ځواکمن دی، د دې امنیت او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي. په هر برخه کې ګورې زموږ څلوېښت زره کمانډو خاص اطاعت چې په ټوله سیمه کې بېساري دي. هېڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي. موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو، د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو، د انکشاف خبرونه لرو. هغه د دې بدیل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تاسو کوو. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري. د طالب وحشي زندانونه مته یو افغانان او حکومتي عسکر له هغوی څخه بات شي. هر ځای کې د افغانستان اردو، د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي. که د سیلابونو پر مهال یې، که د اورښتونو پر مهال باندې، که د یخونو پر مهال باندې، د واورو پر مهال باندې، دا یوازې د افغانستان اردو دی. په دې تېره روژه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولي دي، دا هم بېساري ده. دا تر ټولو ښه بېلګې دي. په مجموع کې طالب بېله دي چې وحشي او د وژنې خبرونه ورکړي، بل هېڅ نه لري. په مقابل کې د افغانستان حکومت هره ورځ هیله بښونکي، یا به ښوونځي پرانیستل کېږي، یا به روغتون پرانیستل کېږي، یا به پونتون جوړی دی، یا به انسټیټیوټ جوړی دی، یا به کوم کانال جوړی دی، یا به کوم بند جوړی دی. او د زراعت په برخه کې بلا ډیری پروژې لري. نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي، هم پر راتلونکي باندې باور مند کیږي.
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال، لتا سې ډیره مننه.
لتا سې مننه.
تیر پزڑگی میں شیلم با کنا، تیر پزڑگی میں شیلم با کنا، تچرا تو آئے چزا کنا، تچرا تو آئے چزا کنا.
لاڑو لیونی دیکھلے پری خدا لاڑو لیونی دیکھلے پری خدا اس دے پسر خورے وعدا وا کنا اس دے پسر خورے وعدا وا کنا تچرا تو آئے چزا کنا تچرا تو آئے چزا کنا بدی خالو نا دمخش مارو ما تمی پزڑگی دا خون اگدا کنا تمی پزڑگی دا خون اگدا کنا تچرا تو آئے چزا کنا تچرا تو آئے چزا کنا